وخت ماسپخین یو بجا په دې روانه خبرونه کې زه نجیب عامر مو کوربه يم. تاسو د نیکمرغي ورځ او هوسا شیبو په هیله تاسو هر کله کوم. کراچۍ کې د عوامي نېشنل پارټۍ د یو مشر وژنه، د پاکستان د لادرکه کسانو عدالتي لټون، د وزیرستان د استادانو ستونزې او پېښور کې د ناټو د کاروانونو مخنیوی د دې خپرونې له مهمو راپورونو څخه دي. نور راپورونه وروسته در پیژنو، خو دا ګړې خبرونه د منور شانه.
اول د خبرونو سرټکی، پرون ناوخته کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر په ډزو وجلې دی. نېټو وایي که افغان حکومت د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، نو دوی به افغانستان کې د 2014 کال نه پاس خپل مشن جاري ونه ساتلی شي. او د امریکا نائب صدر جو بایډن په ټوکیو کې د جاپان د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. او سپاموکلی د خبرونو تفصیل ته. په کراچۍ کې د پولیسو چارواکي وایي پرون مازیګر د سوپر های وې سړک سره نږدې د جنجال ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي ډزې کړې چې پکې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د کراچۍ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشیر جان بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل وژل شوی تن چې د دین محمد وزیر نومېده د دوی د ګوند ځایي یو ځایی مشر و. بلې خوا تېره شپه د کراچۍ په قیم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزي دفتر حمله کړې ده. پولیس وایي په دغه حمله کې د یاد دفتر دوه ساتونکي جوبل شوي دي. بېلابېلو حکومتي چارواکو، د سیاسي ګوندونو مشرانو او د خبریالانو اتحادیو په یاد دفتر حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دوی د اتحادیانو لخوا د نیټو ځواکونو د رصد خلاف احتجاج نن په 11 ورځ هم دوام لري. بلخوا پرون افغانستان ته بیلابیل قسم سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د پېښور په پښتخره تانه کې یو اف آی آر درج کړی او پکې یې تور لګولی چې د احتجاجي ګوندونو کارکوونکي یې په غیر قانوني توګه کاغذونه او سامان چک کوي او بد سلوک ورسره کوي. دا ډرایوران وایي دغه ډول رپورټونه یې وړاندې هم کړي دي، خو انتظامیه په اف آی آر کې د نامزد کړی شو کسانو خلاف ګامونه نه پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف او د دوی د اتحادي ګوندونو کارکوونکي وایي چې دوی به د رپورټونو د پروانه بغیر د نیټو د رصد بندولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. د نیټو سیکرټری جنرال وایي که ولسمشر حامد کرزي د امریکا سره امنیتي تړون زر لاسلیک نه کړو، نو نیټو به د افغانستان مشن پای ته ورسوي. اندرس فوغ راسموسن تیره ورځ په برسلز کې خبریالانو ته وویل نړیوال سلاکاران او پوځي تربیت ورکوونکي نشي کولی چې د یوې منصوبې نه بغیر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو د وزارت وینده جین ساکي وایي د دې امنیتی تړون زنډول مناسب ګام نه دی.
Deferring the signature of the agreement until after next year's election is not
viable. دا وای دراتونکو انتخاباته ورسته د دې تړون دراستیک زندول مناسب نه دي. دا کار به افغانانو ته غډاټ چې انتخابات ته پنګ دی بهراني میاشتو کې د خپل راتلونکو پاړه بایت ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناتو متحدانو ته هم له 2014 کالوسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمينه برابر نکړي. هم دې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو.
خو په عین حال کې راسموسن هیله څرګنده کړې ده چې ولسمشر کرزی به دا تړون زر لاسلیک کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د امریکا نائب صدر جو بایډن د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره په سرخار ټوکیو کې خبرې اترې کړې دي. دا ملاقات په داسې حال کې وشو چې د دې نوړاندې چین د مشرقي چینی سمندر په لانجمن ټاپوګانو کې خپل فضائي دفاعي حدونه اعلان کړل. ښاغلی بایډن یو جاپاني خبریال ته ویل امریکا د چین په دې ګام اندېښمنه ده او په جاپان او چین دواړو ټینګار کوي چې خپل منځي تناو دې کم کړي. هلته جاپان نن یو وار بیا په دې خبره زور واچوي چې ټوکیو او واشنگتن د چین لخوا د دغه دفاعي تړون د دغه دفاعي زون د ټاکلو ګام رد کړی دی. تیره هفته امریکا خپل دوه بیباون جازونه چین ته د اطلاع ورکولو نه بغیر دغه زون ته لیږلی وو. ټاکل شوی چې جو بایډن به سبا له چین ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشروای داسې ثبوتونه موجود دي چې خای د شام صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنگي جرمونو کې لاس لري. نوی پیل 13 ورځ ویل د شام په جګړه کې د انسانیت خلاف جرمونو په اړه زیات او قوي شواهد موجود دي. د نوموړي په وینا د دې ثبوتونو پر وړاندې کې د انسانیت خلاف ترسره شوی دغه جرمونو کې د شام د حکومت مشر او لوړ رتبه غړي ککړ دي. دا اول ځل دی چې ملګري ملتونه د ډول جرمونو کې د شام د مشر تابه د لاس لرلو په اړه سرګندونه کوي. نوې پیلې هغه وسلوالې ډلې هم د جنگي جرمونو او بشري حقوقو په پراخو خلاف ورزیو تورن کړي چې د شام د حکومت خلاف جنگ کوي. د شام د بشري حقوقو ډلوای د دې هواد په روانه شخړه کې د وجل شو کسانو شمیر 100,000 او شپږشتو زرو ته لوړ شوی دی. یاد ډلې د ملګرو ملتونو په مشر او نړیوال ټولنې غږ کړي چې په شام کې د روانې جګړې د ودرولو لپاره دی کار وکړي. او بل خبر دا چې تمدا نن با د یوکرين په پارلیمان کې په دې بحث کېږي چې په حکومت د عدم اعتماد رای واچول شي او کڅنګ د هیواد کې اپوزیشن ورسته له هغه د حکومت نه استعفا غواړي چې صدر ویکتور یانوکوویچ د یورپ یونین سره د نږدې اړیکو یو تړون د لاسلیک د ځنډولو فیصله وکړه. د فیصلې په یوکرين کې لوی مظاهره پارولې دي. دا راز مظاهره د هیواد کې په 2016 کال کې د نارنجي انقلاب نه پس رامسته شوې دي. په هیواد کې د جاری بحران باوجود صدر یانوکوویچ نن د چین په سفر روانېږي چیرته چې به نوموړی د انتهایی ضروري مالی مرستې د ترلاسه کولو هڅه کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو د منور شانه د دې غړې خبرونه واوریدل. زمونږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو ټکي کم باندې اوري. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر وژل شوی پاړی راپور لرو. د پاکستان ستره محکمه د ترې تم شو کسانو د موندلو هڅه کوي. د قبایلي سیمو استادان وایي 300 میاشتې له تنخواه محرومه وي.
امیج اډ هاک لیکچرر کیم دی دغه آرڈر شوی په اکتوبر 2011 شه دغه دریم کول چې کیم سیلری دو اده وسه پره و مشتا نه د ملاو شوی.
د ناټو لارې نن هم لپی خبراتي ردو ته نه پرې خودل کیږي.
پی ٹی آئی کا تنقید کی چاہے دیو کارکنان کاغذ نگوری ڈرائیوران سر بدتمیزی کی دیو قانون پلاس کی اخلی پولیس تو پکار دا چدا خلق پاگس پاٹ پانی منع کی دیو خلاف زور استعمال کی زور نہیں استعمال کی زکا چاہے صوبہ کی داغی حکومت تے.
کوټه کې د خان عبدالسمد خان سلويختم تلین اون منزل شو او د لیکوال صادق جړک د باچا خان په ژوند د لیکل شوی کتاب مخکتنه په غنی ډیره کې وشو. همدارس په 19 پروګرام د ځوانانو غږ کې د ځوانانو د لاسترولونو په اړه اوري.
ما د ساينس هستي فزیک برخه لوستې ده په المان هیواد کې او ما تر اوسه پورې د خپل مشر استاد سره په ګډه دوه کتابونه چې تدریسي کتابونه دي هغه هم لیکلي دي.
تر پایا مو بدرګه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو سیمایز مشر دین محمد وزیر په ډزو وژل او دغه ګوند درې غړي ژوبل کړي هم دي. د دې ترڅنګ د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې د رسنیو په یو مرکز باندې نامعلوم وسلوالو حمله کړې چې د مالای دغه دفتر دوه ساتونکي ژوبل شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال راپور راکوي.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ سوپر ایوی سړک سره نږدې د جنجال ګوډ په سیمه کې د ګل یا دوشنبه په مازیګر نامعلوم وسلوالو په یو گاډي ډزې کړي چې له عمله یې یو تن وجل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند رهنما بشیر جان 13 شپنا وخت له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي وجل شوی تن دین محمد وزیر نومیدو او نوموړی د دوی د ګوند مخکخ رهنما وو. بشیر جان د دین محمد وزیر وجنه په ټول پاکستان کې د دوی د ګوند په ضد د وسلوالو د شروع شوو حملو کړی و بلله او زیاته یې کړه.
دخل
بشیر جان وویل په کراچۍ کې لیوي خوا اپریشن روان دی او په زورګونو کسان پکې نیول شوي، خو بلې خوا ته وسلوال کلا او چیرې هم خپل هدف په نښه کولی شي. هلته بیا تېره شپه د کراچۍ په قیوم آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزي دفتر حمله کړې. پولیس وایي په دغې حمله کې د یاد دفتر دوه ساتونکي جوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر ناصر اقبال په دې اړه وایي د کے پی ٹی د پل پاسنۍ برخې څخه حمله کوونکو لومړی په دغې دفتر ډزې کړي او بیا یې دوه بمونه راغورځولي دي. داسې ښکاري چې د دې حملې هدف د اکسپرس میډیا ګروپ په نښه کول وو. د حملې په هدف شوي مرکز کې د پاکستانی ټی وی چینل اکسپرس نیوز، اکسپرس اردو ورځپاڼې، د انګریزي ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون او د دغې ګروپ سره اړوند د نورو اخبارونو او مجلو دفترونه دي. په دې مرکز خو اوشه څلور میاشتې مخکې هم ورته حمله شوې وه. بېلابېلو حکومتي چارواکو، د سیاسي ګوندونو مشرانو او د خبریالانو اتحادیو په یاد دفتر حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د دې رپورټ تر جوړولو کومې ډلې د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکز او یا هم د عوامي نېشنل ګوند د سیمه ایز مشر دین محمد وزیر د وژنې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
بل پلو د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د بې درکه کسانو د کیس اورېدنه تر ننه پورې تر سبا پورې ځنډول شوې ده. د ګل په ورځ شوې اورېدنې دوران د چیف جسټس وینا وه چې بې درکه کسانو کې دوه تنه مړه موندل شوي دي او د نورو تر ایتم شو کسانو د خوندی موندلو غوښتنه کړې ده. بل طرف ته د دفاع وزیر وینا وه چې د کیس تیاری د پاره ورته وخت پکار دی. په دې اړه نو تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار په خپل راپور کې راکوي.
سپریم کورٹ کې د چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې تنی جرګه د بے درک خلکو د مقدمې اورېدنه وکړه. دې دوران اټارنی جنرل منیر ملک د سیکرټری دفاع بیان عدالت ته واورولو چې پکې وویل شو 15 کسانو کې دوه تنه نادر علی او سردار علی مړه شوي دي. د دې په جواب کې عدالت وویل چې باقی پاتې 33 کسان چرته دي او ولې عدالت ته ندي راوستي شوي. چیف جسټس زیاته کړه چې حالات ورځ پر ورځ خرابېږي او حکومت سره هیڅ فکر نشته. د عدالت وینا وه چې د دوه کسانو د مرګ وارو خلاف ته کاروایی وکړي شي. د دفاع وزیر خواجه آصف عدالت ته خواست کو چې د معاملې جاج د پاره ورته وخت پکار دی او دا چې د بې درکه خلکو د پاره با ډیر زر قانون سازي وکړي شي. د دې په جواب کې چیف جسټس اوې د داسې قانون سازي څه फायदा چې ورسره د اولس حفاظت نکېږي. د مقدمه اورېدنې په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د بې درکه خلکو وکیل طارق اسد د سپریم کورټ په احکاماتو تسلخ کار کړه او زیاته کړه
حکومت
سپریم کورټ نه د دوه ورځو وخت غوښتو، خو سپریم کورټ وویل چې موږ وخت نشو ورکولی او تر سبا پورې وخت ورکړو چې په هر صورت کې د سبا لا بې درکه خلک وړاندې کړی شي. او بل سپریم کورټ د اف آی آر درج کولو حکم هم ورکړو چې ذمہوارو په ضد د مقدمه درج کړی شي. سبا لا د اډیالی جیل بې درکه خلکو کیس اوریدنه هم ده او هغه کیس کې هم ډیر د پرمختګ امید کوو.
بل طرف ته د قانوني چارو کارپو او پخوانی اټارنی جنرل شاخاور وایي باید یو داسې نظام پکار دی چې ورسره ټولې معاملې د آئین او قانون تر لاندې هواري کړی شي. د زیاتوي
قانون سازي ضرورت دی چې هغه کې ایجنسیانو ته هم دا اختیار وي چې هغه کسان مشکوک کسان چې کم دی هغه تحویل کې ساتی شي او چې کم یو پکې ګرم وي او یا هغه باندې داسې مټیریل وي آزاد عدالتونو ته مخکې کی او عدالتونو هغه ته سزا ورکړي. نو د دې دا حل دی. دینه علاوه هیڅ حل نشته.
رستو عدالت د مقدمه اوریدنه د نهه ورځې یو لسنیمو بجو پورې اوزنډوله او حکم یې وکړو چې هر حال کې بعد درې دېرش بې درکه خلک عدالت ته وړاندې کولی شي یا د دوی خلاف د شوي اف آی آر نقل عدالت کې پیش کړی شي.
اوس هم د قبایلي سیمو د استادانو د ستونزو په اړه راپورونه اوري. دغلته په 2.5 ادهاک استادانو کې یا د لنډې مودې لپاره په حکومتي چوکیو باندې په ګمارل شو استادانو کې 50 د سویلي وزیرستان سره تعلق لري. دوی وایي حکومت باید دندې دایمي کړي، نوکری په خ کړي چې تنخواه ورته په وخت ورسیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره خپل کار په ښه توګه ترسره کړي. سویلي وزیرستان کې ځینې دغسې استادان دي چې وایي دوی ته د سوسو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړل شوې، خو بیا یې هم خپل کار نه دی پرېښی. زموږ همکار ډېر اسماعیل خان را پوره کوي.
درې کاله مخکې حکومت د قبایلي سیمه اوسیدونکي دوه نیم سوه ښځینه نارینه لکچرارون د ارضي ملازمت په بنیاد برتی کړي دي. دا لکچرارون چې په کوم کښې د سولي وزیرستان پنځوس کسان ها شامل دي وایي چې د معاهدې په مطابق د دوی د ملازمت د پاخېدو موده پوره شوې ده، خو د دې باوجود هم ذمهوار چارواکي د دوی مسله نه سموي. په دغه حوالې سره لکچرار خانزه په دا رنګ ږغېږي:
بایډ ہاک سسٹم د میچ د 2011 راوند دی. پدغه شه دوه نیم سوال میل فیمیل لیکچرز دی چې هغه خپل سروسز ورکوي. ټرمز پیرا شوی دی چې کوم اگریمنت یا د ګورنمنت سره، خو هغه باوجود دی بیا هم سروسز ورکوي. دا دوه میاشتې نه دی وداؤټ اینی پی د سروسز ورکوي. قبایلی سیمه شي هاسه هم د تعلیم شرا کامه دو کشیر اډ ہاک لیکچرز پرمننت نشول، تعلیم نور ها افیکټ شي.
یو بل لیکچرر رسول جان جاتوی چې ملازمت خو مو تر اوسه پر خو اوس دوه میاشتې کېږي چې تنخواګانې هم نه راته میلاویږي.
امیج اډ ہاک لیکچرر چې کوم دی دغه آرډر شوی په اکتوبر 2011 شه، دغه دریم کول چې کوم سیلری دو آدې وسا پورې و مشتا نه ته میلاو شوی. ګورنمنټ نه مشتا مطالبه کی په زر نظر دا اډ ہاک لیکچرر چې کوم دی دغه پرماننت کو او د علاقاتو چې فائدہ و راسي.
پیر سلیمان شاه وایي چې سیمه جنگ ځپلې په سلګونه تعلیمي ادارې په زرګونه طالب علمون متاثر شوی دی. په دا رنګ حال کښې چې استاد هم مطمئن نه وي بیا به د سیمې حکوم سا انجام وي.
کمیجه علاقه جنگ زده دو هغه وجې نه تعلیمي ادارې هم تباه شوي دي او زیات نه زیات طالب علم متاثر دي. ورنه که دا تعلیمي ادارې هم تباه شي، اسټوډنټ هم تباه شي، مزید و میجا د تباهي سایډ ته روشي. میجا په اډ ہاک باندې چار کوي، میجا وس پورې پرمننټ کړي نه وي.
د قبایلي لیکچرارانو دغه غږ مشال ریډیو د سیمې نه د سینټ نمائنده او په سینټ کښې د قائمه کمیټۍ چیرمین مولانا محمد صالح شاه قریشي ته هم ورسولي. هغوی وویل لیکچرارانو دا هم جوته کړه چې د پېښور ستر عدالت او وفاقي حکومت د دوی په حق شه فیصله ورکړې ده، ځکه د پاټا سکرټریټ او د قبایلي چارو حکومتي چارواکیو ته په چار ده چې دوی نور نه وځوروي نه وکړوي.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا کې نن په لسمه ورځ هم د ناټو د رصد د لارو د بندولو لپاره د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو درنا او احتجاج روان دی. د دغو ګوندونو د غړو خلاف اف آی آر درج کړل شوی چې دوی په غیر قانوني توګه د ګاډو قلفونه مات کړي دي. بلخوا څېړونکي وایي صوبه کې د یادو ګوندونو د حکومت له وجې پولیس د دوی غړو ته څه نه وایي. اورو په دې اړه د پېښور نه د مشال رډیو د همکار دا راپور.
په خیبر پښتونخوا کې د تیرو لسو ورځو راهیسې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا د حکومت د اتحادي ګوندونو لخوا د ناټو د اکمالاتي لاریو د رایسارولو لپاره په پېښور حیات آباد ټول پلازا احتجاجي ناسته دوام لري او تیره ورځ د دغې یادې سیمې د پشتخرې پتاڼه کې د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي د کارکنانو په ضد د ډریورانو لخوا یو اف آی آر په دې وجه درج شو چې د ډریورانو وینا چې احتجاجي کارکنانو د دوی د مال سیل مات کړی دی او د اډې لخوا بند کړی شوی مال یې د کتلو لپاره پرانیستلی دی. په دې لړ کې د پښتخرې تانې سیچو بارام خان تیر ماسپښین مشهد ریډیو ته وویل خو په پېښور کې د تحریک انصاف په سیاست نظر لرونکي خبریال دلاور جان مشال ریډیو ته وویل چې د دې اف آی آر نه وړاندې هم دا رقم مقدمې درج شوې دي، خو انتظامیه په دې ډول کې ځکه بے بس ده چې په صوبه کې هم د دې احتجاج کوونکو ګوندونو حکومت دی.
دیوان پی ټی آئی ډېر غټ تنقید کیږي چې دوی کارکنان چې کوم دی ځي هغوی کاغذونه ګوري، د ډرایورانو سره بدتمیزي کوي، د دوی قانون په لاس کې اخلي. دا غیر قانوني کار روان دی. پولیس ته پکار ده چې دا خلک په غسپاټ باندې منه کړي، د دوی خلاف زور استعمال کړي، خو زور نه استعمالیږي ځکه چې په دې صوبه کې د هغوی حکومت دی.
هم د تیرې ورځې د ایف آئی آر په لړ کې د جماعت اسلامي یو مشر کاشف اعظم کوم چې د ایم ایم اے په تیر دور کې وزیر هم پاتې شوی و، مشال ریډیو ته یې وویل چې په دې ایف آئی آر کې د هغه نوم هم لیکلی شوی دی، خو دوی د دا رقم مقدمو نه یریږي.
سیاسی خلکو کیږي عہدے سامنے مونږ مخکم کړی دا جیلو تم چلیو د مشرف مخکم جیل کړل دی، دا څه مسله نشته. نه موږ له مخامخ نه چې پولیس راغو نیوې بیا پتو نه چې کومه تفایل وګ دا زموږ ملک دی، دلته زموږ مرضی په کار ده. چونکی مونږ عام عوام ډرون تیار خور لړکول نه شو، چون دغه ته کم نیټو سپلای دی، مونږ اغلا سموراز ده بن کړی دا.
خدا چې د پاکستان تحریک انصاف او اتحادی وندونو دا ګام به د دوی لپاره په مستقبل کې ګټه ولري او کتاب د دې پښتنې په جواب کې خبريال دلاورجان وایي
او نور کوم ترانسپورټران دی هغه دې مخالفت کوي، بل داسې تعلیم یافته خلک چې کوم دي نو هغه هم د دې مخالفت کوي روان دي. خو کتا سو ګورزم په ملک کې بیا خاص کر زموږ په صوبه کې او په دې ټرایبل ایریاز کې داسې خلک ډیر دي چې هغه د امریکای مخالف دي، نو هغه خلک لازم خبره ده چې هغه د سپورټ کوي. عام خلک چې کوم په سټریټس کې دي نو هغه هم مطلب دومره پړه لیکنه دي او هغه د امریکای ډیر مخالف دي، نو هغه جذبات پی ٹی آئی ایکسپلائٹ کئی اغا داغی پا حق کی روان دی.
یاد دیوی چی پر رون برید کی دا طالبانو دا مشر حکیم اللہ محسود دا وجن روستو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دا ناٹو دا مالونو اڑون کو گاڑو دا ایسارولو لپارا دا احتجاجونا پیل کری دی.
بل پلو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د افغان حکومت هغه دعوه رد کړې چې ګواکې ناټو د دوی پر پوځیانو تیل بند کړي. ناټو وایي د دې تیلو د ځنډېدو وجه پاکستان کې د دوی د راست د لارو بندېدل دي. په دې اړه له کابل نه اسدالله لودین راپور کړی.
ناټو ځواکونو د افغان حکومت هغه ادعا رد کړه چې ګواکې د افغانستان پر حکومت د فشار راوړلو لپاره یې د ملي اردو او پولیسو په ځینو جزوتامونو تیل او نور اکمالاتي مواد بند کړي دي. د ځواکونو د دوشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې ښایي په پاکستان کې د دوی د اکمالاتو لوجستیکي ستونزې د دې سبب شوي وي چې د افغان ځواکونو د تیلو په انتقال کې ځنډ راشي. ناټو ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو ته د تیلو ورکول نه دي بند شوي او هر کله چې تیل دوی ته ورسیږي دوی به یې ورکړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې له څو ورځو راهیسې د مظاهرو له امله د ناټو د اکمالاتو لار بنده شوې ده. دا مظاهرې د نومبر په 26مه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په رهبرۍ په دې خاطر پیل شوې چې امریکا په دې هیواد د بی پیلوټه الوتکو حمله باندې کړي. که څه هم د پاکستان د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید خبریالانو ته ویلي چې د ناټو د اکمالاتو بندېدل د دوی د بهرنۍ پالیسۍ خلاف کار دی، خو دا مظاهرې تر اوسه هم دوام لري. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې د دفاع او کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل چې په ځینو مواردو کې د امریکا متحده ایالاتو د ملي اردو او پولیسو یو شمیر جزوتامونو ته تیل او اکمالات بند کړي دي. افغان حکومت وایي امریکا د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو وسایطو ته د سون موادو او نورو حمایوي خدماتو په بندولو سره غواړي پر افغانستان فشار راوړي تر څو له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د ملي امنیت شورا د امریکا د پاوز دا اقدام د پخوانیو ژمنو او د همکارۍ د روحیې خلاف کار بولي. اوس د افغانستان د ملي اردو او پولیسو تقریبا ټول امکانات امریکا ورکوي او کې پر بند کړي، نو د پوځي چارو کتونکي وایي چې دا به افغان ځواکونه په ورځنیو عملیاتو کې له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
په همدې حال کې د ناټو مشر راسموسین په برسلز کې ویل که افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي دوی به له افغانستان خپل ټول پوځیان راوباسي او ورسره به خپل دغه مشن هم ختم کړي. په دې اړه پام وکړئ د رضوان مراد راپورته.
د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي که افغان ولسمشر له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي دا تړون به له 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. راسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې خبریالانو ته ویل له دې تړون پرته به ناټو ونشي کولای چې افغان حکومت او خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکی پلان ترتیب کړي. دا نوموړی پوینا د دې تړون د ځنډ په صورت کې ناټو نشي کولای له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره یو مناسب پروګرام ولري. خو د ناټو مشر هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی ویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به د مختتګ لپاره یو لاره وي څو د دواړو هیوادونو شراکت پراخ شي. د جین ساکی په وینا د دې تړون په لاسلیک کېدو سره بل افغانانو ملاتړ کیږي څو په خپل هیواد کې دایمي سوله او پرمختګ ولري. خو نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه دی.
Deferring the signature of the agreement until after next year's election is not
viable. دا وای دراتونکو انتخابات ورسته د دې تړون د لاسلیک ځنډول مناسب نه دی. دا کار به افغانانو ته هغه ډاډ چې انتخابات ته په نږدې بحراني میاشتو کې د خپل راتلونکي په اړه باید ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناټو متحدانو ته هم له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمینه برابر نه کړي. همدې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو. بلورتا وسلوالو طالبانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون په مسأله کې د ولسمشر کرزی له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ خپل اعلامیه کې ویلي هیله مند دي چې د ولسمشر کرزی دا دریس د افغانستان د خلکو د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وي. ولسمشر کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې تر کومه متحده ایالاتو د شرطونه نه وي منلي د باور سره په اوس وخت کې امنیتی تړون لاسلیک نه کړی.
د افغانستان او د امریکې د امنیتی تړون په اړه تاسو د ناټو د مشر راسموسین تازه څرګندونې د زموږ د همکار رضوان مراد په راپور کې واورید. د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
د خبرونې په دویمه نیمای کې د ځوانانو غږ پروګرام مو اوري او د دې ترڅنګ د خان سمت خان شهید د سلوختم تلین پاړه یو راپور لرو او همدارنګ د باچا خان د ژوند او کار پاړه د لیکوال صادق شړق د کتاب د مخکتنې راپور هم لرو. خو اوس یو بل راپور. د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو منتظمین وای د امنیت خرابه وزه د سارونکو پیسو کمواله د دوی وړتیاو ته زیان رسوي چې د انتخاباتو عمل له درغلې خلاص کړي. په 2009 زیږدیز کال کې هم پر شو ولسمشریزو انتخاباتو د ټاګۍ تورنه پوره شوه. کچیرې دا ځل انتخابات سمونه شول نو په افغانستان کې به د ډیموکراسي عملی کول بهیر هم توان شي. په دې اړه نور له پامیر ساحل.
رویټرز خبری ایجنټس په کابل کې د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو کمیسیون ویان نور محمد نور وایي د تخنیکی ستونزو له کبله د انتخاباتو اساس په مناسب ډول نه وي ښودل شوی او همدا وجه ده چې دوی څارونکو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو بهیر وڅاري. د رویټرز رپورت وایي دا ځل ملګرو ملتونو د انتخاباتو لپاره د 2009 زیږیز کال ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو پرتله په پیسو کې درېمه برخه کموالی کړی دی. د پیسو د کموالی یوه وجه خو دا ده چې تیر ځل کم سامان او ځمکه اخیستل شوې وه هغه دا ځل هم استعمالېدای شي. بل دا چې دا ځل به د کمو مشاورانو اړتیا وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی وایي مشاورانو به ډېرې تنخواګانې اخیستې. دا ځل به د بهرنیو شمیر محدود وي او هر څه به افغانان پخپله کوي. دا ځل به د انتخاباتو مشاورانو شمیر 16 وي. په 2009 زیږیز کال کې دا 116 وو. رویټرز خبری ایجنټس لیکي په حقیقت کې حالات هڅوونکي نه دي. دا ایجنټس په خبره په انتخاباتي کارکونکو کې اداري فساد عام دی. اندا چې کوم کسان د دې فساد برخه نه جوړیږي او د درغلې مخه نیسي نو ژوند یې له خطر سره مخامخیږي. انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي خو لا هم د انتخاباتو کمیسیون کې مهمې څوکۍ خالی پرتې دي. همداراز په کمیسیون کې د خزینه کارکونکو شمیر هم ډیر کم دی او له دې سره دا کېدای شي چې له انتخاباتي عمله خزې بهر وساتل شي. له دې سره سره چې خزینه کارکونکي نه وي نو د خزو د رای ورکولو مراکزو څار به هم ګران شي او په هغو ځایونو کې به د ټاګۍ ډیر امکانات موجود وي. د افغانستان دیموکراسي څار په نوم یوې ادارې مشر زکریا بارکزی وایي په تیرو انتخاباتو کې د امنیتي اندېښنو په وجه څارونکو ونه شو کولای چې له 30% زیاته سیمه وګوري. دا د په خبره په تیرو کلونو کې امنیت خراب شوی دی او دا به د انتخاباتو پر کېدو بد تاثیر ولري. رویټرز خبری ایجنټ زیاتوي یو بل ستونزه دا ده چې په افغانستان کې یوازې 14 میلیونه کسان د رای ورکولو وړ دي خو په هیواد کې د رای ورکوونکو 19 میلیونه کارډونه په حرکت کې دي او دا د انتخاباتو باور کېدل تر پوښتنې لاندې راولي.
دیارانو مشال
د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
د سټوډیو د غړی ستنخای چې په پښتونخوا کې په لږه شیبه کې د ماسفخین یوانیمه بجا کېدون کې د منور شاه ته مایک سپارم چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د پولیسو چارواکي وايي پر مازیګر د سوپر های وې سړک سره نږدې د جنجال ګوټ په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي داسې کړی چې پکې د عوامي نشلل ګوند یو ځایي مشر وجل شوی دی. بلې خوا تېره شپه د کراچۍ په قیم آباد سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اکسپرس میډیا ګروپ په مرکزی دفتر حمله کړې چې پکې دوه کسان محافظان جوبل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د دوی د اتحادیانو لخوا د نیټو ځواکونو د رسد خلاف احتجاج نن په یو لسمه ورځ هم دوام لري. بلخوا پرون افغانستان ته بیلابیل قسم سامان وړونکو ګاډو ډرایورانو د پیښور په پشتخره تاړه کې یو FIR درج کړی او پکې یې تور لګولې چې د احتجاجي ګوندونو کارکوونکو یې په غیر قانوني توګه کاغذونه او سامانونه چک کوي او بد سلوک ورسره کوي. پرون په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ملت پاله مشر او ستر سیاسي مبارز خان عبدالصمد خان سلويختم تلون مانځل شو. د لړ کې په کوټه کې یو دستوري ته د وینا پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وویل دوی په سیاست کې د پوه مداخلت ختمول غواړي. د نېټو سیکرټري جنرال وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره امنیتی تړون زر لاسلیک نکړو نو نېټو به د افغانستان مشن پای ته ورسوي. اندرس فوګراس مو سنتیر اورس په برسلز کې خبريالانو ته ویل نړیوال سلاکاران او پوځي تربيت ورکوونکي نشي کولای چې د یوې تړون نه بغیر د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. نن د امریکا نائب صدر جو بایدن د جاپان د وزیر اعظم شینزو ایبه سره په سرخاټو ټوکیو کې خبري اترې کوي. د ملاقات په داسې حال کې وشو چې د دې نولاند چین د مشرقي چینی سمندر په متنازع جزیرو کې خپل فضائي دفاعي حدونه اعلان کړل. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي داسې ثبوتونه موجود دي چې خای د شام صدر بشار الاسد او د هغه د حکومت غړي په جنگي جرمونو کې لاس لري.
منور شاو چې تاسو ته د دې غړې لړ خبرونه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل بعد کورنۍ ورسپانو نو کو او ورپسې با نړیوال ورسپانو ته سر ورخ کړو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي په یره تر هغه جون تیرون کې اولس لپاره به دا خبره اخر معمولی وي چې حکومت د ملک داخلي سلامتي لپاره نوې کامي حکمت عملی مسوده جوړه کړې ده. ادارې داخله چارو وزیر دخلي لیکي کامي سلامتي نوې پالیسي به په درې برخو مشتمل وي او د دې لپاره د جدید تقاضو مطابق یو حکمت عملی به جوړي کی چې تر مخه به فضائي نگراني لپاره ایربون سیستم استعماليږي او د غرنګ د غټ خارونو داخلي او خارجي لارې به کنټرول کې ساتل کیږي. ادارې داخله چارو وزیر کوم اقداماتو په حق له خبره کړې ده. که په دې مخ کې عمل درآمد شوی وي نو مرګ به تر اوسه پورې شوی نقصان نه بچ شوی وو. ادارې زیاته وی تیر وختونو کې داسې پالیسی نه و او نه یو حکومت په دې اړه سوچ کړی دی او که غیر معمولی پیښو نه پس اقدامات هم وجود کړی شوی وو نو هغه عارضي ثابت شوی دی. ادارې اخیره کې لیکي د نوې پالیسۍ په اړه حکومت له اړخه یو ښه قدم وجود کړی شوی دی نو په کار ده په دې لړ کې نورو ملکونو تجربو نه دی فائدہ وجود کړی شي او قانون نافذ کوونکي اهلکارانو د تربیت خاص سہولتونه ورکړی شي. د غرنګ بدمنه او لا قانونیت خلاف ولس د هم آگاهی ورکړي او هیله ده چې حکومت به په دې اړه خپل ټول وسایل او صلاحیتونه په کار راولي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې د پاکستان او افغانستان لخوا د کال 2015 پورې د خپل منځي تجارت حجم تر 45 ارب ډالر پورې رسول د خوشاله خبره ضرور ده. خو له دې وړاندې سیمه کې امن د دین هم ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي کپتی وختونو کې موږ وګورو نو د پاکستان او افغانستان تعلقات خنو هر ورځ په یو بل تورونه لګول کېده. ادارې زیاته وی چې په داسې صورت حال کې د دوړو ملکونو د مشرانو تګ راتک او د یو بل سره تجارت په ګټور ثابت شي. ادارې اخیره کې لیکي د غشند ترکمنستان پاکستان افغانستان او هند ترمنځ د ګیس پایپ لاین لپاره هم د افغانستان او پاکستان اخی اړیکې ډېرې ضروری دي ځکه چې د دې سره د سلورو وړو ملکونو ترکی تړل شوې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بیکن ریډر وبپاڼه لیکي په خیبر پختونخوا کې سږ کال حکومت تعلیمي شرې د زیاتوالي لپاره الف اعلان په نوم یو مهم پیل کړی. د دغه مهم په لومړۍ میاشت کې 2,15,000 ماشومان چې مخکې په سکولونو کې نه وو اوس داخل شول. په کې سناسه 15% هلکان او 15% جنکۍ شامل دي. د الف اعلان مهم کارکوونکي وایي دغه کار یې د صوبې په ټولو 15 ضلعو کې شروع کړی او کوشش یې دا دی ټول ماشومان سکولونو کې داخل شي. په ټول پاکستان کې د 500 نه تر 1600 کالو پورې 15 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر ژوند کوي او دغه شمېره په دې لړ کې یو وړوکی ګام دی چې دوی په خیبر پختونخوا کې پورته کړه. بیکن ریډر لیکي د ملګرو ملتونو د ملینیم ګول تر مخه د نړۍ هر ماشوم باید تر 2015 کال پورې په سکول کې وي، خو په پاکستان کې بیا چارواکي وایي دغه کار به د زیاتو مرستو بغیر ممکن نه وي. په پاکستان کې ځینې خلک بیا پر دې خبره نیوکې هم کوي. وزیر اعظم نواز شریف په واک کې راتللو وروسته د تعلیم لپاره هیڅ خاص بجټ یا پالیسي اعلان نه کړه او د دې خبرې باوجود چې حکومت په تعلیم د بیړنیو حالاتو غونډې د کار کولو ویلي وو، خو دغه یې په لومړیو مهمو کارونو کې ونه شمارو. پاکستان په نړۍ کې په تعلیمي شرح د نایجیریا نه وروسته دی، چیرته چې 50% ماشومان د پرایمري سکولونو نه د فارغېدو وروسته وړاندې تعلیم پرېږدي. د دغه هیواد حکومتي چارواکي وایي د نوي پلان تر مخه به 2.8% ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخلوي، 10% په نیجي او 10 به په مدرسو کې اچوي. که څه هم په دغه هیواد کې پر مدرسو نیوکې هم کیږي او حکومت تر اوسه پر دې کې ناکام دی چې دغه مدرسو نصاب او دغلته د زده کوونکو په هلو ځلو کنټرول ولري او د ملک ته نور تعلیمي نظام په دایره کې راولي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر د افغان ولسمشر حامد کرزي نه په یو ډرون حمله چې پکې یو ماشوم وژل شو بخښنه غوښتې ده. نیټو ویلي دوی به د دغه برید پلټنې هم کوي. د ولسمشر کرزي او د امریکا ترمنځ داسې اختلافات د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کولو هم اثر پرې باسلی شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد د تیر زیارت په ورځ ولسمشر کرزي ته په ټلیفون په دغه پیښه کې ولسي خلکو ته په مرګ ژوبله سخت خفګان شریک کړی. ولسمشر کرزي هم دغه حمله غندلې چې پکې په یو کور کې دوه ښځې هم ژوبل شوې دي. افغان ولسمشر حامد کرزي دا هم ویلي کچېرې امریکا غواړي دغه تړون لاسلیک شي نو باید د افغانانو په کورونو نړیوال ځواکونه زر تر زره چاپې ودروي. اوباما انتظامیه غواړي ولسمشر کرزي دغه تړون د روانې میاشتې تر پای پورې لاسلیک کړي چې دا شان دوی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو او د ملګرو ملتونو د کار لپاره وخت ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس هم یو نړیوال راپور. د یوکرین په مرکز کیف کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د اوسني حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهره کوونکي د ولسمشر، وزیر اعظم او د کابینې د وزیرانو نه د استعفا غوښتنه کوي. دوی وروسته له هغې په مظاهرو لاس پورې کړی چې د یوکرین ولسمشر د اروپایي ټولنې سره د نږدې تړون د لاسلیک کولو نه انکار وکړ. په دې اړه نور تفصیل د مشال لډیو د خبر د مرکزي څانګې په راپور کې چې لږه شیبه کې درته وړاندې کوو. د یوکرین په مرکز کیف کې د ګل یا دوشنبه په ورځ هم خلکو په لارو کوڅو کې مظاهره کوله او د اروپایي ټولنې سره د یو تړون د نه کولو په سر د ولسمشر ویکتور یانکوویچ څخه د استعفا غوښتنه کوله. دغه مظاهره چین چشمیرې په زرګونو و تیره شپه د ښار په خپلواکۍ سلو لارې کې تیره کړه. د اپوزیسون د ډلو مشر او د زیات وزن د بوکسینګ قهرمان ویټالی کلیتشکو پر خلکو غږ کړی چې د ملک د ټولو برخو نه د ځانونه کیف ته ورسوي، چرته چې د ده په وینا د هیواد د راتلونکي فیصله کیدونکې ده. د اپوزیسون د ډلو یو بل مشر آرسینی یاتسین یوکوای دوی به پر حکومت په دوامدار ډول غږ کوي چې مستفید شي.
د سبا لپاره مو پلان دا دی چې د یوکرین د کابینې د وزیرانو په مخ کې پرلت وغځو. زموږ اساسي غوښتنې به دا وي چې د کابینې وزیران د استعفا ورکړي. زموږ بل اساسي هدف به دا وي چې ولسمشر یانوکوویچ د استعفا ورکړي. موږ همدارنګه د وزیر اعظم میکولا ازروف د حکومت نه هم د استعفا غوښتنه کوو.
که څه هم حکومت بندیز اعلان کړی و، خو نږدې 100,000 کسانو د خالی په ورځ د دغه بندیز نه سرغړونه وکړه او لارو کوڅو ته راووتل. دا نن درې وروسته له هغې زیاتې شوې چې تیره میاشت ولسمشر ویکتور یانکوویچ اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې سره تړون نه لاسلیک کوي. ولسمشر یانکوویچ د جمعې په ورځ د اروپایي ټولنې د غونډې پر مهال وویل دوی د روسیې سره خپلې اړیکې نه شي پرې کولی. روستی راپورونه وایي د مظاهرو په ترڅ کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ د اخو ډب له امله سل تنه مظاهره کوونکي او همدومره تعداد کې پولیس والا هم ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وایي د یوکرین حکومت ته پکار دی چې د خلکو د رایې د اظهار احترام وکړي او دا ورسره نه ښایي چې تشدد او مداخلې نه کار واخلي. روسي راپورونه وایي د یو لک نه نیولې درې نیمو لکو پورې کسان په مظاهرو کې برخه اخلي او دا د 2004 کال د نارنجي انقلاب د مظاهرو نه پس په یوکران کې تر ټولو سترې مظاهرې دي. پرون په کوټه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د خان عبدالصمد خان د مرګ سلويختم تلین ونمانځه او په دغه مهال د یاد ګوند مشرانو وویل چې دوی به کوشش کوي چې د جمهوریت ته په ودې ورکولو سره په حکومتونو کې د پاوز لاسوهنه ختمه کړي. نور تفصیل له کوټې د مشال لډیو د همکار په راپور کې.
د پښتنو د ستر مبارز لیکوال او ملتپال سیاستوال خان عبدالصمد خان اڅکسی څلويشتم تلین د دوشنبه په ورځ په کوټه کې ولمانځل سو. خان عبدالصمد خان اڅکسی چې په خان شهید هم شهرت لري په 1908 عیسوي کال کې د ګلستان په عنایت الله کاری سیمه کې زیږیدلی او یوازې تر اتم ټولګي پورې یې په مکتب کې زده کړې کړې، خو وروسته یې نورې ټولې زده کړې په بند او نورې بیا د سیمې له دینی علماو ترسره کړې. د خان شهید د همدې څلويشتم تلین په لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د کوټې په ساينس کالج کې یوه ولسي غونډه رابلل سوې چې پکې د ګوند صوبایي او مرکزي غړیو، قبایلي مشرانو، سپینږیرو، ځوانانو او د ګوند کارکوونکو ګډون درلود. غونډې ته د وینا پر وخت د یاد ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وویل د دوی د مشرانو قربانیو او د ولس باور دوی ته حکومت ورکړی چې د دې په خبره د دوی حکومت به اوس له سیاسته د پوز د لاس وهنې مخ نیسي.
دا نه چې دا غوا پر تاوان پلان ارباب صاحب ظاهر وړي دي، دا خپل منافع وړي وو، نور وړي دي، تجارت وړي دي، ججانه وړي دي، افسران وړي دي، عام خلک وړي دي، ماشومان وړي دي، زنان وړي دي. دا زموږ ځان صاحبان ناش کی جوړ حکومت ته همت بکې حکومت معنا دا غدا حکومت معنا دا غدا س بیوروکراسي با دولت په خدمت کې دروي.
عثمان کاکړ ګډونوالو ته په خپل خبرو کې زیاته کړه د صوبي حکومت به یا تر بل هر حکومت ولست زیاتې آسانتیاوي ورکوي او په صوبه کې به د ټینګ امنیت لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. د کاکړ په وینا د پاکستان پوز او ستربل هر وخت په سیاست کې لاسوهنه کم کړي، خو ادعا کوي چې په بلوچستان، خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې یلا هم لاسوهنه روانه ده.
پوز تر پخوا د پنجاب په سیاست کې وند بس کم کړي ده، مګر له بولان ته چترال د پښتونخوا وطن کې فوجان نن تر پخوا زیات په سیاست کې مداخلت کوي. یو په کراچۍ کې کوي چې چیرې پښتون پروت دی، یو له بولان ته چترال په پښتونخوا
د خان عبدالصمد خان د تلین راپور ما اورید. بل پلو د چارسدې په غنی ډیرې کې د کوټې لیکوال صادق جړک د کتاب د فخر افغان ځانګړنې د مخکتنې په دوران راغلو لیکوالانو ویل چې په کار ده هر پښتون دا کوشش وکړي چې د باچا خان په ژوند تر خپل وسه پورې لیکل وکړي او بیا یې نورو ژبو ته وژباړي چې نه یوازې پښتانه بلکې د هرې ژبې لوستونکي ترې ګټه پورته کړي. زموږ همکار د مخکتنې دغې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړ.
پرون په غنی ډیره چارسده کې د خدای خدمتگار خان عبدالغفار خان په ژوند لیکلی شوی کتاب د فخر افغان ځانګړنې د مخکتنې په دوران راغلي لیکوالانو وویل چې که د خان عبدالغفار خان په تحریک هم هغه شان عمل وکړی شي څنګه چې هغه وخت پښتون اولس ته د عمل لاره خایلې وه، نو ممکنه ده چې قام د جنگونو نه په امن او د تعلیم په لار کې ډیره ګټه وکړي. د پښتو ادبي غورځنګ کوټې د مشر صادق جړک لیکلی شوی کتاب د مخکتنې په دوران د سوابي یو شاعر فیصل فارن د مشال رادیو سره خبرې وکړې.
په پوره نړۍ کې مذهبي بنیادونو باندې کوم تشدد روان دی، په نسلي بنیادونو باندې کوم تشدد روان دی، طبقاتي بنیاد باندې کوم تشدد روان دی، نو د هغه مخنیوي سیواز صرف په دې حواله کې دی چې شمګه د باچا خان د ادم تشدد کې دا وا مجاهده وا او نړۍ دا خبره محسوسه کړې ده چې د باچا خان د مفکوره کې دی عقیده کې چې کوم دی دغه هر څو په ډیر کو سره پټي.
د شانګلي سیمو سیدون کې ډاکټر خورشید عالم وویل چې د باچا خان نوم د امنیسټي انټرنیشنل په رپورټونو کې لډيري مودي پورې له ټولو اول لیکلی شوی چې هغه د ادم تشدد او د امن خبره کوله. دی وای چې یو ورځ هغه ته د امنیسټي انټرنیشنل جنرال سیکرټري د باچا خان په اړه دا خبره کړې وي.
د هغه جنرال سیکرټري ماته وی ما ډیرو غټو خلکو سره خبرې وکړې او هغه وی
چې باچا خان ډیر غټ سړی. باچا خان ځانګړی حیثیت ذکر لګي که ته د احمد شاه ابدالي نه راوالې نو چا د ایجوکیشن او د تعلیم د تنظیم او د مرکز خبره نه ده کړې. دا اولنی سړی و چې دا خبره وکړه چې اول یو تنظیم پکار دے، مرکز پکار دے، بیا تعلیم پکار دے.
د دې کتاب لیکوال صادق جړک وویل چې هغه په دې کتاب کې هغه څه لیکلي چې ورته ډیر نږدې ملګرو، خپلوانو او په خدای خدمتګار تحریک کې د شریکو تنن ویلي دي.
اوس هم د ځوانانو نړۍ.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسون وسنر سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د سوانانو غک خبرونه کی لا اسرار علم مومند سره
ستړي مشي. په نن ورځ د ځوانانو غک پروګرام کې به واوري د ساينس په ډګر کې د غزنی رحمت الله تنها لاسته راوړنې.
ما د ساينس هستي فزیک برخه لوستل په آلمان هیواد کې خپل مشر استاد سره په ګډه هستي فزیک په اړه باندې دوه کتابونه چې هغه هم لیکلي دي.
دا به هم واوري چې د پښتنو پر ځمکه له تعلیم بې برخې ځوانان له څه ممکنه ستونزو سره مخ کېدای شي.
ماشوم تر په مرور شنو دی مطلب مونږ چې واړو نو مطلب نرام میران شاه کی او مطلب هغه طرف ته منډه وی.
د خبرونه پیل د محمد رحمت الله تنها لمرکه کوو. د افغانستان د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي محمد رحمت الله تنها چې د ساينس په ډګر کې لاسته راوړنې کړي نوموړي لومړی زده کړې له خپل پلار څخه ترلاسه کړي او رسمي زده کړې بیا په ښوونځي کې له اووم ټولګي څخه پیل کړي. همداراز د کابل پوهنتون د ساينس په پوهنځي کې د فزیکس په څانګه کې زده کړې پیل کړې. د همدې پوهنځي د فزیکس له څانګې څخه په لوړه درجه وتلې او په 2015 کال کې یې په همدغه څانګه کې د استاد په هیڅ په خپل دندا پیل وکړ. نوموړی د خپلې دندې په موده کې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې په بیلابیلو نړیوالو فیلوشیپونو کې ګډون کړی. محمد رحمت الله تنها د اټومي او نیوکلیر فزیکس پوه دی. لمشال دوسرا په خپل خبرو کې تنها د خپل نورو لاسته راوړنو په اړه څه داسې وایي.
ما د ساينس هستي فزیک برخه لوستې ده په آلمان هیواد کې. نو زموږ ډېری کړنې چې دي د هستي فزیک په اړه باندې دي او ما تر اوسه پورې د خپل مشر استاد ښاغلي نتیفي صاحب سره په ګډه هستي فزیک په اړه باندې دوه کتابونه چې تدریسي کتابونه دي هغه هم لیکلي دي. همدارنګه یو بل کتاب ژباړه مو کړې چې د ذراتو فزیک یا د بطرکو فزیک ده او دغه تر څنګ ځینې ځینې وخت نا وخت بی بی سي ته او نورو ویبپاڼو ته پښتو بی بی سي ته نورو ویبپاڼو ته هم لیکنې کوم او خپله هم یو ویبلاګ لرم د بطرکې په نامه چې یوازې ساینسي لیکنې خپروي. او دا چې په دې تر څنګ طبي خبر ده کله چې تاسو پوهنتون کې کار کوئ همیشه هم د لابراتوار سره سروکاري او لابراتواري تجاربو سره خود کار هغه د روټین کار یو برخه ده.
رحمت الله تنها له مشالې دو سره د خپل اهداف په پړه څه دا شو ویل.
د ما یو ځنۍ هدف خدا دی چې په افغانستان کې اول پوهنه خوونه او روزنه او بیا ساينس ترویج شي. افغانستان کې متاسفانه د ساينس لپاره نه په دولت کې نه په ملت کې په مجموعي ډول باندې علاقه نشته، انګیزه اصلا موجوده نه ده. که تاسو وګورئ حقوق او اقتصاد او دغه یا نړیوالې اړیکې دغه زده کړې د افغانستان د په غیر مستقیم ډول د افغانستان د کلتور یوه برخه ګرځېدلې چې دا په یو لنډ محل کې بخیږي خو موږ ټول افغانستان حقوق دانانو باندې نه جوړېږي، په اقتصاد پوهانو باندې نه جوړېږي، موږ تخنیکي کسانو ته هم اړتیا لرو، موږ کیمیا، فزیک، بیولوژي، ریاضي، انجینرانو، ډاکترانو ته هم اړتیا لرو. نو ځکه زما یوازینی هدف همدا ده چې ساینس ترویج شي، ساینس د کلتور برخه وګرځي.
کله چې مولا رحمت الله څخه وپوښتل چې د نیوکلیر فزیکس په څانګه کې ستاسو زده کړې به عامو افغانانو ته څه ګټې ورسوي؟
بالکل، زما لکه څنګه چې ما وویل زما مضمون استی فزیک دی او په دې کې مهمه برخه د لیکچر د وړانګو څخه ځان ساتنه ده. زموږ تاسې متاسفانه اوس نن سبا چې کومه ټکنالوژي کاروو ټکنالوژي خو تاسو پوهېږئ چې د یو لړ څېړنو یو محصول ده، نو هغه چې موږ کاروو دا یو د مصونیت حفاظت او امنیت ساتلو ځانګړي اصول لري. په دغه ټکنالوژي کې یو هم د هستوي ټکنالوژي ده چې موږ استعمالوو. د اوس دپاره ځکه چې موږ ډېر لابراتوارونه او امکانات نه لرو چې هستوي ټکنالوژي عملا تطبیقات خلکو ته وښیي، هم اوس یو د هستوي د وړانګو په واسطه د سرطان د تداعي مرکز کابل پوهنتون کې جوړېدو په حال کې ده. خو بیا هم تر اوسه مهمه دا ده چې د مصونیت کلتور د ساینس او ټکنالوژي د استعمالولو مصونیت کلتور باید رامنځته شي. اوس موږ په هماغه پړاو کې کار کوو که د بیولوژیکي ټکنالوژي یا وسلو د کیمیاوي ټکنالوژي یا وسلو د اتومي رادیولوژیکي ټکنالوژي یا وسلو کارونه ده، د دغه مصونیت امنیت او حفاظت دغه اولین از اصول دي د کارونې دپاره. دغه اوس موږ ډېر په اصطلاح فشار په دې ده چې اول دا د سیفټي کلچر چې ورته وایي که نه د مصونیت کلتور رامنځته کړو، وروسته بیا د سوکه چې دا د کلتور یوه برخه سو بیا به وروسته نور مخته انشاءالله.
نوموړي په افغانستان او بهر نورو هیوادونو کې د خپلو تعلیمي زده کړو په اړه څه داسې ویل؟
کله چې په 2000 کال کې ما پانتون ته کابل پانتون ته لاره پیدا کړله او ما خپل خوښه کابل پانتون ساينس پانځي فزیک برخه وټاکله ځان ته، نو هماغه و چې د اول سنف نه د ښوونځي تر څلورمه پورې چې څلور کاله وو زه اول نمره پاتې شوم، او د هماغه علت و چې زه د کابل پوهنتون کې د استاد پایس باندې ومنل شوم په 2003 کال کې، او د هغه نه وروسته بیا ولاړم د اول ځل د زده کړو دپاره د استری فزیک په برخه کې کوریشیا هېواد ته. د هغه ځای نه چې راستون شوم ولاړم 2008 کې راستون شوم، اتم کې ولاړم المان ته، هلته مې د ماسټري د دورې زده کړې بیا په برلین کې وکړلې، او هلته مې د استری فزیک د زراعت او تجهیز ورکوونکو یا پارټیکل اکسلریټر چې وایي هغه برخه کې ما خپل تیزس ولیکل، او بیا مې هلته پایلو کو چې ډاکټري وکړم. بیا د افغانستان حکومت هغه داخلي اصولو د ایجاب کول چې باید بیرته راغلی افغانستان ته دوه کلنې کار کړی وای، زه بیرته راغلم. نو اوس مې دې ته نیت ده چې په 2014 کې بیرته ولاړ شم خپل ډاکټري زده کړو ته ادامه ورکړم.
رحمت الله تنها چې لومړی مذهبي او بیا ساينسي زده کړې کړې، نو موږ وایي کوم خلک چې د اسلام او ساينس ترمنځ جنگ جوړوي هغه نه په مذهب پويږي او نه په ساينس.
تاسو کدا وګورئ په نورو مذاهبو کې دا شی نه وو، د کلیسا او د لابراتوار ترمنځ تل جنگ وو، خو اسلام دا تاسو ته خلاص دی چې دا برخه او هر څومره چې کولای شي په وارو وارو باندې وایي تفکر فی خلق السماوات والارض. قرآن شریف کې راغلی چې تاسو په ځمکه او اسمان کې فکر وکړئ، تاسو خپل ځان ته څېړنې وکړئ، تاسو کشفیات وکړئ. خو دغه شی سره زه ډېر نه یم موافق چې دین او ساینس سره جنګو، کله دین په ساینس ثابت او کله ساینس په دین، ځکه دا بیا مو یو په اصطلاح غلط فهمي یا مس انډرستانډینګ ته بیایي. علت یې دا ده چې ساینس په تغییر کې دا راوړه، ثابت علم نه ده. او کله چې ته یو ثابت شی چې دین دا هغه په ساینس باندې چې متحول د تعریف کړي، هغه که چېرته ساینس تغییر ومومي، د ساینسي اصول تغییر ومومي چې دا تل له وخت نه بل وخت په تغییر مومي، اوس لکه د نیوټن فزیک اوس نور نه چلیږي، اوس د اینشټاین فزیک چلیږي، نو په همدې خاطر باندې بیا مجبوري متاسفانه که دغه منطق وکړی بیا به دین هم ورسره بدلوي، خو دین خو بیا د بدلېدو شی نه ده.
دا د غزنی د اندړ ولسوالۍ محمد رحمت الله تنها چې په هستوي یا نیوکلیر فزیکس کې یې یو شمېر لاسته راوړنې کړي، دغه په خبره د دوی تر ټولو مهم هدف دا دی چې په افغانستان کې ساينس د کلتور برخه وګرځي. تاسو د مشالې دوه ځوانانو غک خبرونه اورئ.
د ډیپلومټ مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې په پاکستان کې د 11 مې په انتخاباتو کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې دا وار د رجستر شو وټرانو 15 مبرخه هغه ځوانان وو چې عمرونه یې له 300 څخه تر 25 کلونو پورې وو او 15% بیا هغه وو چې له 25 څخه تر 30 پورې وو. د مقاله لیکونکو په خبره دا ډیره حیرانوونکې شمیره ده چې په پاکستان کې له 30 کلونو څخه کم عمر ځوانان ډیر زیات دي او دا محل هغه 40 میلیون ماشومان چې عمرونه یې له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي سکولونو ته نه ځي. نو پوښتنه دا ده چې د ماشومانو مستقبل به څه وي. د دې په ځواب کې کراچۍ کې میشت منور برکی چې د جرمیاتو په څانګه کې یې زده کړې کړي وایي دا ماشومان چې کله زده کړې ونه کړي نو دوی به بیا له بیروزګارۍ سره مخامخ وي. او نوموړی د یو تحقیق په حواله وایي چې هر دریم بیروزګاره تن جرم کې ککړ وي. برکی وایي په پښتون میشتو سیمو کې به پخوا بیروزګاره ځوانان د مجرمینو لاسو ته ورتلل ولې اوس د ده په خبره په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لاسو ته روان دي.
پتخت یا لاہور ته منډه کړه یا په پېښور ته منډه کړه یا په کراچۍ ته منډه کړه کنه او بیا به چې پیدا کېدو نو مطلب دی به په دې خارونو کې چرته ملاوې دو و چې کور کې ماشوم چرته مرور شي نو دې مطلب مونږ چې غواړو نو مطلب رام بیران شاه کې او مطلب هغې طرف ته دې منډې وي چې دا پوهېږي چې هلته خلک چې کم دي که نه هغه په سما لکه تپوس وکړي ولې چې حکومت سره خو
منور برکی وایي باید چې پاکستان حکومت د ترګری لمنځه وړلو لپاره لومبه د دې اسباب لمنځه یوسي
یا وجوهات دي هغه دې نه ختم کړي بلکې چې کم خلک پدې کې انوار شنه د اړې پسې دي او حکومت هم پسې اپریشن یې کوي او مطلب نورې کیسې هم پکې کنه نو د دې لپاره دا دی چې مطلب اول خو د دې چې کم کاغذ دي یعنی ان امپلایمنت دی یا پورټي دا یا بیروزګاری دی دا چې څومره فیصد دي کنه یعنی مطلب لیکنګ اف ریکریشنل فیسیلیټیز او لکه د سپاس چې خبر اوګل پانانو چې کم وفاقی غنشت منسوی نشتا کنه.
برکی چې د کریمینالوجي په څنګه کې یې زده کړې کړي وای په قبایلی سیمو کې هغه ځوانان چې سکولونه یې وران شوي یا د بدمنۍ له وجې بې کوره شوي او د هیواد په نورو سیمو کې یې خپلو زده کړو ته دوام نه دی ورکړی ډېر په اسانه د مجرمینو لاسو ته ورتللی شي. منور برکی وایي کچېرې د بدمنۍ له وجې بې کوره شو ځوانانو ته خپله ټولنه برابر کړل شي نو کېدای شي چې دوی د مجرمینو لاسو ته د ورتلو څخه بچ شي. په مخاله کې راغلی دی په پاکستان کې د ځوانانو مسلې وروسته له هغې لا نورې پیچلې شوې دي چې د ځوانانو وفاقي وزارت ختم کړل شوی او دارنګ دغه وزارت له وړاندې د مسلو سره مخامخ صوبو ته ورکړل شوی دي. صوبې د ځوانانو د مسلو د حل کولو جوګه نه دي او همدغه وجه ده چې پاکستان د ځوانانو لپاره پالیسۍ په سم ډول نه جوړیږي. همداراز د دې په غبرګون کې دا هیواد چې له وړاندې په یو شمېر مسلو کې راګیر دی یو نوی بیروزګاره او بې تعلیمه نسل ورته په برخه کیږي. همدې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لري، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ. دویش، یولس، څلیریش، دولس، یو. همدې سره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.